د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او ازادي میل مخه پایل د دې ساتو خبرونو کوو. د بریتانیا حکومت د هغو راپورونو په اړه چې طالبانو په افغانستان کې ښځې او نجونې له طبي زده کړو څخه منع کړي ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. حکومت په یوه اعلامیه کې چې پرون جمعه ناوخته خپره کړې ویلي چې د نرسنګ قابلګۍ او د غاښونو د درملنې کورسونه د طالبانو په ظالم رژیم کې د ښځو لپاره د زده کړې یوازیني امکانات پاتې وو چې د هغو په له منځه وړلو سره یې له اساسي بشري حقونو څخه سخته سرغړونه ترسره کړه. د اعلامیه له مخې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د نجونو د زده کړې په برخه کې دا ډول محدودیتونه سره مخامخ دي او د طالبانو دا وروستۍ پریکړه یو بل غمیزه ده. د برېټانیا حکومت په سختو ټکو له طالبانو څخه غوښتنه کړې چې ښځو ته اجازه ورکړي چې طبي زده کړو ته لاسرسی ولري او زیاتوي دا ډول سخت چلند به میرمنو او ماشومانو ته د روغتیایي خدمتونو برابرول سخت زیانمن کړي. په اعلامیه کې همدارنګ ویل شوی چې دغه بندیز به جدي اوږدمهاله اغېزې ولري او د ډیرو افغانانو روغتیا او ژوند به په داسې یوه هیواد کې له ګواښ سره مخامخ کړي چې له مخکې پکې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لوړه ده. همدارنګ ویل شوی دغه بندیز به د راتلونکو نسلونو لپاره جدي پایلې ولري. د طالبانو حکومت د ناروې پر هغه پریکړه خفګان ښودلی چې له افغانستان سره خپل ډیپلوماتیک اړیکې محدود کړې دي. په یو بیان کې چې پرون ماښام د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپله ایکس پاڼه خپور کړ، غوښتنه شوې چې ډیپلوماتیکو اړیکو ته باید د هیوادونو له کورنیو مسایلو سره ارتباط ورنکړل شي. د دوشنبې په ورځ د افغانستان د روغتیايي زده کړو په مرکزونو کې د نجونو پر تعلیم د بندیز د راپورونو له خپرېدو وروسته ناروې د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې له افغانستان سره د ډیپلوماتیکو اړیکو کچه راټیټوي. په داسې حال کې چې ناروې له هغو لویدیځو هیوادونو څخه و چې اړیکې له طالبانو سره خورا ډېر نږدې وو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د روغتیايي زده کړو په مرکزونو کې د نجونو پر تعلیم بندیز ته اشاره نه ده شوې، خو ویل شوی چې ډیپلوماتیک تماسونه هغه مهال ډیر اغیزمن وي چې د نظریاتو د اختلافاتو سره سره بیا هم دواړخیز تفاهم او درناوی پراخ کړي. د نجونو پر طبي زده کړو د طالبانو بندیز پر ناروې سربیره د ملګرو ملتونو او د یو شمیر نورو هیوادونو غبرګونونه هم پارولې دي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر خبرداری ورکړ چې ایران په لوړه پیمانه د یورانیم غني کولو ته چمتووالی نیسي. رافایل ګروسی دغه خبرداری په یو محرم راپور کې چې د دې ادارې د مدیر هیئت بورډ ته وړاندې کړی ورکړی دی. په دغه راپور کې ویل شوی چې که ایران د یورانیم د غني کولو پروسه چټکه کړي، د یورانیم د غني کولو اندازه به 60% ته ورسوي. د راپور له مخې داوه په دې معنا وي چې یوازې به په فردو تاسیساتو کې په یوه میاشت کې په لوړه کچه د غني شوي یورانیم اندازه چې مخکې 4.1 کیلوګرام و 40 کیلوګرام ته لوړ شي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر په بحرین کې د یو کانفرنس په څنډه کې خبر اعلان ته دغه راپور په اړه څرګندونې کولې. ویل چې دغه زیاتوالی به ویا ته چنده یا هم لاغي زیات و چې دی دغه پرمختګ خورا د اندېښنې وړ بولي. په داسې حال کې چې تهران ټینګار کوي اټومي پروګرام سوله ییز دی، خو ایراني چارواکو مخ په زیاتېدونکي ډول ګواښونه کړي چې د اټوم بم او د قاروي شتونکو بلاستیک توغندیو تولید ته به مخه کړي. د یو شمېر کارپوهانو په باور کې ایران په لوړه کچه د غني شوي یورانیمو زیرمې تر 60% پورې ورسوي، نو دا هیواد به له اټوم بم څخه چې 90% غني شوي یورانیم تولید ته پکار دي ډېر ورنږدې شي. د اوکراین چارواکي وایي د روسیې ځواکونو لخوا د دې هیواد پر زاپوروژیا ښار په پرونی برید کې 10 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د سیمې والي ایوان فیدروف پر ټلګرام د ټپیانو شمیر 40 وښو چې 3 ماشومان دي او زیاته کړه چې دغه برید د خدماتو یو سټیشن ویجاړ او نږدې کورونه او دوکانونه زیانمن کړل. پر ټلګرام د هغه په پوسټ کې ښکاري چې له یوې ودانۍ څخه لوګی پورته کیږي او په سړک کې د کثافاتو ټوټې پرتې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دغه برید غندلی او ویل چې هغه د دې څرګندونه کوي چې روسیا لیواله نه ده چې پر اوکراین د بشپړ یرغل د پای ته رسولو لپاره یوه موافقه وکړي. د جنوبي کوریا ولسمشر نن شنبه 2 ساعته مخته تر دې چې په پارلمان کې د نوموړي د استیضاح په اړه رایه واخیستل شي، په هیواد کې د پوځي حالت د لنډمهاله اعلان له امله د خلکو په منځ کې د اندېښنو د خپرېدو په خاطر بښنه وغوښته. یون سوک یول نن سهار په یو لنډه تلویزیونی وینا کې وویل چې دای به دغه اعلان له قانوني یا سیاسي مسؤلیت څخه اوږې سپک نه کړي او ژمنه وکړه چې د بل ځل پوځي حالت د اعلانولو هڅه به ونه کړي. د جنوبي کوریا ولسمشر وویل چې دای به دا خپل ګوند ته پرېږدي چې د ولسمشر په توګه د دندې اړوند چارې په ګډون د هیواد سیاسي کړکېچ کومې لارې ته سیخوي. نوموړي زیاته کړه چې له ناهیلۍ پوځي حالت اعلان کړی و، خو دا چې د عملي کېدو په ترڅ کې خلک اندېښمن او نارامه شوي ډېر خواشینی شوی او له هغوی د دغه ټکان په خاطر بخښنه غواړي. د جنوبي کوریا ولسمشر په 2022 میلادي کال کې واک ته له رسېدو راهیسې د پارلمان له لارې چې اپوزیسیون پرې واکمن دی، د خپلو تګلارو د پرمخ وړلو لپاره له ننګونو سره مخامخ دی. نوموړي چې پر ځان او مېرمنې د رسوایۍ تورونه لګول شوي او محبوبیت یې په خلکو کې ډېر کم شوی، د سېشنبې په شپه په هېواد کې د پوځي حالت د اعلان په مهال پارلمان د مجرمانو په تنځای وباله چې په خبره د دولت چارې ګډوډوي او ژمنه یې وکړه چې د شمالي کوریا د ده په خبره بې شرمه پیروان او د دولت ضد ځواکونه به له منځه یوسي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغي. په دې خبرونه کې په دې باندې خبرې کوو کله چې د یو کاس حق په کورنۍ ټولنه او بیا د هیواد په ساته د حاکم نظام لخوا تر پښو لاندې کیږي، دا څومره زیان اړولی سي په خپل شخص ته، کورنۍ ته او ټولنې ته. له موږ سره په دې خپرونه کې میلمه دی افغان لیکوال او ټولنیز فعال احمدالله احمدي. احمدي صاحب، روزوتی ته چې د وګړو په حق باندې سترګې پټول او لغنه یې دغه اساسي او بشري حقونه اخیستل ولې رامنځته کیږي او د کومې بدې پایلې لري؟
پدې باندې اول راته وغږیږي.
سید ډیر زیاته مننه، سلامت اوسئ. لومړی سر کې خو تاسو ته او تاسو همکارانو ته تاسو د پروګرام له لارې سلامونه ونی کې هیله وړاندې کوم. ډیر ښه موضوع ده او د ټولنیز موضوع ده په افغانستان کې خو ځانګړي ډول باندې دا موضوعات ډیر زیات پیښیږي. د چاپ شخصي ژوند کې هیڅوک د بې ځایه مداخلې حق نه لري او زموږ دندم نه ده چې چاپ ژوند باندې چاپ شخصي حریم ته ورسو او په هغو باندې خبرې وکړو. نو متاسفانه په افغانستان کې وایو دا په ډېرې سیمو کې دود ګرځېدلی دی او فرهنګ رواج شوی ده چې د نور چا په اړه باندې خبرې وکړو او حتی په ځینو مسایلو کې خو خلک چې لوستي دي او ټولنیز رسنۍ کاري شخصي ژوند ته د خلکو داخليږي په هغه باندې خبرې کوي. په ټوله کې دا ډېره غټه موضوع ده، تر ډېره به دا زموږ په ټولنه کې دوام وکړي تر څو زموږ خلک په شعوري ډول باندې په دې باندې پوه شوي نه وي، شاید زده کړې نه وي، زده کړه ونه کړي. دا به تر ډېره دوام کوي، تر ډېره پورې په افغانستان کې دغه مسایل شته او منفي تاثیرات هم لري. تر ټولو ښه خبره دا ده چې په دغه موضوع باندې له هرې لارې د سویچ په عمومي ډول باندې پروګرامونه جوړ شي، خلکو ته عامه آګاهي ورکړل شي چې نورو شخص ژوند باندې خبرې ونه شي، شخص چارې ته داخل نه شي. غږېږي په یو موضوع باندې په عمومي ډول باندې وغږېږي او مثبت ډول باندې تمامېږي، نه یو چا شخصي ژوند باندې څه وغږېږو.
بله، د هلارو ته وروسته راځو. اوس به تاسو له خپلو تجربو راته ووایه، خواوشه دوستان وینئ ګورئ، دا علت څه کیدلی سي چې یو نفر خپل ژوند پرېږدي، خپل چارې، خپل کار دای په ځای پرېږي او د نورو کارونو کې مداخله، نورو ته لارښوونې، د نورو په شخصي مسایلو کې خبرې کول، تر کومه ځایه چې تاسو دې موضوع ته متوجه شوي یاستئ علت څه کیدلی سي؟
علتونه خو مختلف علتونه لري په ټولنه کې. لو علت دا ده چې په خپل د کورنوي لوخه په خپل ماشومانو باندې څارنه نسته، هغه د دوی نظارت په سم ډول باندې نه کیږي. د هر څه لوی کورنۍ نه پیل کیږي او بیا وروسته په لوی کې موږ ګورو چې د افغانستان حالات دغه سې دي. په کومه ټولنه کې چې 50 کاله شپېته کاله جنگ تیر شوی وي، ناتمن یو ورځني موضوعات به دا وي، یو د پیتاوي موضوع به دا وي، دغه د یو مجلس موضوع به دا وي، د یو کوټه کې په یو بل مجلس کې به موضوع دا وي چې مثلا چا باندې خبرې وشي، یو چا په ژوند باندې خبرې وشي. نو دا شیان ستا بیکاري ده، خلک هیڅ کله بیکار اوسي، ناتمن به د یو چا په ژوند باندې خبرې کیږي تر څو چې خپله کورنۍ نه تغیر را نشي. هر ورځ یو نوی شی زده نه شي، هر ورځ ماشومانو ته یو نوی شی ورزده نه کړو، د نورو خلکو په وړاندې باندې مهربانه ونه اوسو، نو تل مثبتو بدلونونو ته سترګې په لار ونه اوسو، نو دا به تر ډېره پورې زموږ په ټولنه کې پاتې وي. دا شی د نور چا په ژوند باندې به خبرې کوو، بل چا باندې کله د سین انتقاد کوسه اصلا موږ د غسر لیدلې منو یا پیژنم نو زه اکثره وخت د خلک ګورم د ټولنیزو رسنیو لاره نه اصلا کې هغه کس د لیدلې نه وی یا سره ملګری نه وی شناخته نه وی یو بل څوک وی خو دغه پاړه باندې د دې په غیاب کې خبرې کیږي دا حق به یو څوک چاته ونه کیږي او چا باندې خبرې وسی نو دا چې دې مسائل ست سي ټولنه منفی لوري ته بیا یو څوک د چا شخصي اړین ته داخليږي
bale ya khotolani zirasani di bal mukhamakh zini majlaso ki masalan ya kas ghaib o sida nur razi pak labani khabari ki se fikr kawai ke chere de nasu kasano la khwa de sichata arzakht war nakrazi cha arji nan ras payab se sabab bal se khabari ki ya khabari tas khabar haqiqat manalari da nast majlas de di stunzi de islal par cha kawali si
aghle prishte tortul muhim khabar da da che de jwan tortul star hunar am da da che nur pujwan ki mudakhala gun naklo bukhtiawi مسرکتونه د مداخلو څخه انسان غوړلای سي هغه استاد غزنفر وای وای اروپا هغه مهال چټک پرمختګ وکړ چټک وده وکړله چې کله وګړو یا خلکو د نور شخصي ژوند تفسیره بشرم کاروبالو هدف دا کده چې د چا په شخصي کار کې کارونه لرو او هغه خپل ژوند ته متوجي وسو خپل کورنۍ ته متوجي وسو تر ټولو غوړه لاره هم دا کده چې هغه ول هغه خپل کورنۍ را جوړ کړ خپل ژوند منظم جوړ کړ د نور چا په کارونو کې کارونه لرو نو تر دې ځای هغه دی وی کورنۍ نظم برابرېږي او ورسته بیا ټولنه برابرېږي دا چې لزانه د اصلاح شروع کوم هغه یو څه د سی وي کنټرول دی چې د تعجود د منست هغه پاتې ده لایو د نور کسان ویدو ملګری ویدو د الله پاک ته ویل سي څنګه ګورستا عبادت کوم او د نور خلک ټول ویدې په دې وخت کې یو سره برابرداره ست د منست کوم کې ته ویل سي دا کاته خپل عبادت کوو نو زموږ شیطانی بولی ورته کوي هدف دلته دا ده چې د خپل کارو د باید موږ لمړی توبر کوو د بل چا په کارو کې کار ولرو نو کله چې خپل لمړی توبونه او پیژنو په ټولنه کې هم ستونزې واریږي
نوستو کسانو مسؤلیتم کله ګټه وازی کې ډیر به یا چاته خبرې کیږي
او یو څوک بیا هم د چا په شخصي ژوند او نورو مسایلو کې مداخله کوي اول خو خدا د سي ارزښت ورنکړل شي دا چې پرته له خبرګانه بل ګټه نه لري که اوس موږ د چا په خبرو پسې وګرځو ژوند کې به وسه هم دغه وایي چې موږ څه ولې خبرې کیږي په ټول غوړه خلاره دا ده چې چې خبرې هم کیږي او مخنیوي نه کیږي نو هغه چا په سي خبرې کیږي هغه به د ارزښت ورنکړل شي د چا خبرې غیبت دې ته به اهمیت ورنکړل شي په دې باید انسان هم باید پوه شي چې غیبت مداخله د ډیرو ځای په خلکو کار ده که څوک کوي خو هغه ځای په خلک دی خپله نو د دې کوم شی نه کمیږي په دې باندې کوم منفي تاثیرات با یو لن وحال لپاره وی پی خو کاغه څوک مثلا د چا په شخصي ژوند کې مداخله کوي او نور د سی توهینامیزه خبرې کوي غیبت کوي دا په دې باندې دلالت کوي چې خپل د ضعیف خلکو کار د مثبت خلکو کار نه دی یا د سی پرمختل خلکو کار نه دی مثلا په ټولنه کې چا په سی خبرې کوي او یا پرته له دې نه چې یو چا کې څوی په دې باندې انتقاد کوي د انتقاد او د شخصي حریم ترمنځ ډیر زیات فرق ده چې چا باندې انتقاد کوي یا په ټولنه کې مثلا سیو ریواج وی د دونه وی یا د سیو شوی چې هغه خلکو ته ګناه کار کوي هغه په دې ډول باندې نه کوي چې هغه په پردي ډول باندې په چا باندې یو شخصي نه وکوي چې یو څوک ته دا کار کوي دا کار خنه ده خو دا ده چې په یوه موضوع باندې په عمومي ډول باندې خبري وسی نه دا چې یو فرد یو کس تر انتقال لاندې ونیول سی او د شخصي ژوند ته داخل سو شخصي عالم ته داخل سو خو دا ده چې د دې موضوعاتو د حل لپاره په عمومي کې بحثونه وسی هغه د رادیوګانو لارې کې ټوله رسنیو لاره وی مثلا مکتب کې وی مدرسه کې وی نورو جوړ کې وی نو تر ټولو وړه لارې به دا ده چې مثلا کومه نیوکه کو انتقام کو په مهمه ډول باندې ورګي کو چې د ټولنې خلکو لپاره موږ ته وردی کوم داخله می صحیح مداخله د قانوني مداخله د قانوني مداخله کوي سو کومه په دیو چا په شخصي ژوند باندې لګیږي او مستقیمه تر انتقاد لاندې راولو یا مثلا توهینوي د انسان چې مستقیمه یو چاته وسو یا غم په دې باندې خنخ
کاری کی مناسب نه ده یا خدا سه عام خلک یا د بل په شخصي چارو کې مداخله کوي او دا بیا کسانو ته د منلو نه وړوي د چا په ژوند کې مداخله کوي بل موضوع دا ده چې اوس د افغانستان وضعیت چې ګورو د حاکم نظام لخوا د خلکو په ژوند کې مداخله کوي مثلا ک یو مثال ځوانان ورکو چې د دوی د کالې په اغوستلو کې د دوی په تاګ راتګ کې په موټر کې د موسیقي د غږولو کې د ټولو مسایلو کې مداخله کوي چې دا او چا هغه شخصي سلیقه ده په دې اکل راته وایي څومره افغانان چې په افغانستان کې ژوند کوي له فشار سره مخ دي د حاکم نظام لخوا؟
د افغانستان موضوعاتو ته وکتل چې په افغانستان کې خو خپله ډېرې زیاتې ستونزې دي. هغه خلک چې مثلا صدقه وظیفه لري یا امر بالمعروف یا نور هغه ادارې چې دا کارونه ترسره کوي پخپله زما په فکر سره دوی باید په دې باندې پوه وي چې موږ که د اصلاح په موخه باندې کوم کار کوو نو اول باید خپله پوهه ولري، ډېر زیاتو ټولنیزو مسایلو باندې خبر وي، په کلتوري مسایلو باندې خبر وي، له افغانانو له دودونو نه خبر وي، نو وروسته هغه څه وکړي چې هغه د ټولنې په خیر وي. که داسې وي چې خپل هم یو سړی نه پوهېږي، د بل چا مشورو ته هم غوږ نه ږدي او بیا هم خپل سری کوي، دا د قانون خلاف هم ده، پخپله د شریعت خلاف هم ده، په ځینو شیانو باندې نه پوهېږي او پخپله نور باندې د شرعي مسایلو لاندې یا د نورو اسلامي شعارونو لاندې یو شی تطبیقوي او پخپله په ځینو شیانو باندې نه پوهېږي، نو دا تطبیقېږي او په ټولنه کې نورې ستونزې هم زېږي. نو ښه دا ده چې خپله یو ورځ ځانونه پوه کړو او هغه څه چې مثلا په قانوني ډول باندې خلک له زیات فشار لاندې نه راولي او خلک بد نه ترې وړي، تګلاره ورسي چې هم مثبت نتیجه ورکړي او هم خلک سره ومني، نو په ټولو خلار به هم دا زما په نظر سره.
بله، په ځوانانو باندې فشار راوستل، په خلکو باندې فشار راوستل، د دوی په شخصي چارو کې مداخله کول څومره د دوی حق تر پښو لاندې کولای شي؟
حق خو څوک چاته نه ورکوي او نه دا خدای پاک چاته وربخي. په خپل خوښه کول غواړي، ځینې پوهان وایي درې خبرې باید د هېرې کړو او یا ورڅخه بېخي تېر شو، خلکو وویل او خلکو وایي او خلکو مې واورېدل. دغه شیان دي چې دغه ته باید پاملرنه وشي او د هغه حقوق چې خلک لري هغه باید نقض نه شي. که تر هر شعار لاندې وي د ځوانانو حقوق وي، د پیغلو حقوق وي، په هره برخه کې شوي دي، ته باید ډېر زیات پاملرنه وشي.
اتمان تاسو هم افغانستان کې ځوانانو سره په تماس کې یاستئ؟ مثلا دوی ته چې مثلا کله یو څه د دوی خوښ وي هغه ته پرې نه ښودل شي، په خپلو خوارۍ په خپلو الوځلو یو څه دوی برابر کړي وي، بیا یو ډول دوی ته ویل کېږي چې قانون دا رقم نه ده، باید دا رقم واوسي. د دې ځوانانو وضعیت، د دې خلکو وضعیت چې په افغانستان کې دي، تاسو څه ډول ارزوئ؟ یعنی که چیرې تاسو هلته وئ، دومره حقونه د تاسو تر پښو لاندې کېدلی، تاسو عکس العمل به څه وئ؟
که تاسو یو څه وخت وړاندې ما اورېدل چې مثلا په د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د خلکو څخه خولۍ ټولېږي، دغه سرې خولۍ چې جاب سر کولې، دغه ټولېدلې چې دا نه دي شي په باندې خال، داسې دغه ډول چلندونه خلافات هم رامنځته کوي، جنجالونه هم رامنځته کوي، خفګانونه هم رامنځته کوي. دا نه یوازې چې مثلا ټولنه باندې فشارونه راځي، په خلکو باندې فشارونه راځي، ځوانان یو ډول شکنجه کېږي او ځوانان سره که دا ډول چلندونه کېږي په نورو برخو کې، په نورو مسایلو کې نغتمند دي، مجبوریږي او طرف ته لاړ شي او تیک ته ځان ته ورکوي. حد اقل دغه ډول سختې تګلارې چې خلک تر فشار لاندې راولي، ځوانان دې ته مجبوري چې نورو هېوادونو ته لاړ شي او سختۍ په ځان باندې ومني. خو دغه ډول شیان چې د دې توهین په هغه کې د دې کلتور ته سپکاوی کېږي، دا بیا څوک چا سره نه مني او نورې په ټولنه کې نورې ستونزې هم رامنځته کوي. دا ډېر د خفګان خبر هم ده. مثلا یو څو وخت وړاندې رسنیو ما واورېدل په یوه هفته کې تقریبا لاویا زره زیات کسان پاسپورټونه اخلي او په دې تمه دي چې له هېواد باندې ووځي. نو حتما دغه ډول مسایل به رامنځته شوي په ټولنه کې باندې، ځینې خلک تنګېږي، ځینې خلک د نورو ستونزې پیدا کېږي. نو کلتوري مسایل، شخصي حریمونو باندې حقونه نقص کول، نو دا هغه څه دي چې د ځوانانو په راتلونکي باندې زیات منفي اغېز لري او زموږ په وطن کې هم ستونزې رامنځته کوي. نو دا د حل لاره نه ده. هر څه لپاره یو چوکاټ شته، هر څه لپاره یو قانون وي، که په قانوني ډول باندې سړی لاړ شي او د انسان حقونو ته احترام ولري، درناوی ولري او هر څه په ښه مسؤلیت سره ادا شي، بیا دا ډول منفي پېښې نه رامنځته کېږي او څوک له خپل هېواده تیښتو ته نه مجبورېږي. نو غوره لار دا ده چې په هر څه کې خپل نزاکتونه وساتل شي، که په قانون وي، که تر بر شعار لاندې کوم شی وي، ټولو نزاکتونو، کلتورونو او دودونو ته په کتو سره د هر قوم د هرې ژبې درناوی وشي، چې دا زموږ د ټولو په خیر ده.
کله چې نورو مملکتو ته ګورو، نو د هر چا حق معلوم دی، هیڅوک دا جرات نه کوي چې د بل وګړي حق تر پښو لاندې کړي. هغه که په یو کورنۍ کې، که په ټولنه کې، که د حکومتونو په سطحه وي، د هر هر چا ځای د هر چا حق معلوم دی. دا څه چې تاسو ګورئ بیا خپل هیواد ته سر ښکاره کوئ چې هلته څه روان دي، دا څومره تاثیر کوي، څومره تاسو دې ته خواشینی کوي چې هر انسان د دې حق لري چې ژوند وکړي. مګر افغانان په افغانستان کې د طالبانو تر نظام لاندې دغه حق دوی نه لري. خپله په شخصي ډول څومره دې موضوع ته خواشینی کیږي؟
خپل هیواد کې مې زیات پاتې سلو، نور نړۍ مو لیدل، نور هیوادونه مو لیدل، که سره پرتله کوي خو هغه خو د پرتلې وړ نه دي، ځکه په نورو نړۍ څو په چا باندې کار نه لري. تا څه رقم کالی اغوستی دي، یا د څه رقم ویفتان سټایل جوړ کړی دی، یا د ږیره ستا یا نستا، دا موضوع دلته نه ده مطرح په نورو هیوادونو کې. خو په افغانستان کې بیا انسان دغو شیانو ته خپه کیږي، ځکه شل کاله وړاندې پنځه ویشت کاله وړاندې هم دغه ډول محدودیتونه موجود وو، یا مثلا ځینو خلکو حقونه اخیستل سوي دي، نه دي ورکړل سوي، نو هغه منفي پایلې موږ لیدلې دي. او وروسته هغه بد حالات هم په افغانستان کې بیا لیدلې دي. نو که دغه ډول پالیسۍ وي او تګلارې وي او هغه د افغانستان دودونو خلکو ته په هغه کې درناوی نه وي موجود، یا کله هغه له تېرو تجربو خو باید ګټه واخیستل سي چې څه وسو یا څه پېښ شو. نو که بیا هم په یوه موزه کې دوه پښې یو انسان نه باسي او بیا هم هغه خپله زړه تګلاره باندې حرکت کوي، که د حکومتي چوکاټ لاندې، که تر کوم وزارت لاندې، که د کوم ادارې لاندې، هغه خلک خفه کوي، خلک په یو نه یو ډول توهینېږي. دا نه کوم حکومت ته بقا ورکولی شي او نه د ټولنې درد دوا کولی شي. ښه دا ده چې له تېرو کړنو هم موږ دغه خلک دغه مسؤول چارواکي څه عبرت درس اخیستی وي، څه په دې سره خلک په لوی لاس باندې واټن موجودېږي د یوې ډلې ترمنځ او د خلکو ترمنځ، د یوه ادارې ترمنځ. نو دغه وطنونه باید نور ایجاد نه شي او له تېرو تجربو باید زده کړه وسي، تر څو افغانان ښه ژوند ولري. افغانان هم د دې حق لري چې په ارامه چېرته واوسي او په ارام ډول باندې فکر وکړي، په ارام ډول باندې زده کړې وکړي، په ارام ډول باندې ژوند وکړي، چې نورو تر تاثیر لاندې را نه شي. که په نورو نړۍ مسلمانان هم دا ژوند لري، خو دوی هم دا ژوند باید ولري چې خپل ژوند ځان ته انتخاب کړي او د هغه په اساس باندې له خپلې کورنۍ سره او ارامه ژوند ولري، او دې ته مجبوره نه شي چې مثلا خپل بچیان مور او پلار پرېږدي او دې باندې وځي.
بله، په آخر کې راځو د کورنۍ په سطحه، د ټولنې په سطحه، د هیواد په سطحه یو څو خبرې په دې باندې لرو چې حق څومره مهم ده، او کسان چې د نور په حق باندې سترګې پټوي غوته تاسو سوی لري په همدې خپرونه سره راټولې.
په اسلامي شریعت کې، زموږ په ټولنه کې، زموږ په کلتور کې، زموږ په قانون کې د هر چا حق معلوم ده. د هر چا حق باید تر پښو لاندې شي. حتی که یو څوک چېرته ځي هم کور ته ورځي، زموږ په لرې پرتو سیمو کې، په کلیو او بانډو کې، هغلته دروازه وټکول کېږي، دغسې کور ته یو څوک نه ننوځي. نو شخصي ژوند هم دغسې ده، چا په ژوند کې مستقیما باید هغه مداخله ونه نسی، شخصي حریم ته داخل نسی، او یو چا سپکاوی باید ونه نسی. نو په ټوله کې باید د انسان حرمت درناوی وشي، او انسان د درناوي وړ ده. همدا تر ټولو ښه پیغام دا ده چې موږ یو د بل حقونه ونه خورو او درناوی ورته وکړو، او هغه څه چې زموږ د انسانانو په ګټه وي، انسانانو ته خیر رسېږي، د هغه لپاره مټې راګډوهل نه دي، د لپاره چې انسانان ځان له تورې کړو. نو دا تر ټولو ښه لار ده چې یو بل ته درناوی وشي، او د انسان هغه حقونه دې ته وسپارل شي، او د ټول انسانان د ښه ژوند حق لري.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
کور ودان، زیاته مننه تاسو.
درن دوستانو، دا د دېونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د وګړو په حقوقو باندې په کورنۍ، ټولنه او هیواد کې خبرې وشولې. او له موږ سره میلمه و لیکوال او د ټولنیزو چارو په برخه کې فعال احمد الله احمدي. تر بهې چارې ورځ کې چیاست الله ممال او ملګری.
آزادی ملما د آزادی رادیو د ملما پروگرام درنو اوریدونکو ته شرح خلاص وایم. اسمت څاروانیم نن په دې خبرونه کې زموږ ملما هم ویان دی. البته
د رادیو یا تلویزیون ویان نه، بلکې د یوې سترې نړیوالې ادارې ویان دی. یو وخت یې غوښتل چې ژورنالیست شي، په رسنیو کې کار وکړي، خو ځینې وخت هغه څه چې څوک غواړي هغه څه نه کیږي. نیکمرغه هغه دی چې څه غواړي تر هغه ښه دنده په لاس ورشي. که خبرونه اورئ، حتما به د وحید الله امانی له نوم سره بلد یاست. دا چې ښاغلی امانی اوس په څه کار بوخت دی، چیرې زیږیدلی، په کومو شرایطو کې لوی شوی او تر دې ځایه څنګه رسیدلی، له دې واورئ.
ډېره مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته. زه د افغانستان د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه چې د اونخي دره ورته وایي، د اوسخیلو کلی هغې کې زیږیدلی یم. نو د ډیری افغانانو په شان زه هم نه پوهیږم چې هغه دقیق نیټه او کال یې کومې وو. دغه بدبختۍ خو تاسو ته معلومیږي چې افغانستان کې جنګونه وو، ریکارډونه او کوم سب چې هغه اسناد چې وو هغه خو د ډیری خلکو له لاسه ووتل، یا غلا شول یا چور شول یا هم وسوځېدل. نو دقیق نیټه راته نه ده معلومه، خو کوم څه چې په اوسنیو اسنادو کې په هغې بنا باندې ما جوړ کړي وخت کې چې ضرورت و اړتیا ورته، تخمینی دا و چې د 1999 کال زما په اسنادو کې دی، چې دا کېدای شي دوه درې کاله تفاوت ولري. دوه درې کاله تفاوت په دې معنی چې کېدای شي زیات ویل شوي وي، ځکه وروسته چې ما کله د خپل مشر ورور تذکره ولید، هغه د ما نه په اوسنیو اسنادو کې کشم دی، نو د هغې هغه اصلي تذکره را پیدا شوې وه. یو چیرته چې ما متاسفانه یا خوشنۍ سره لا هم اصلي تذکره پیدا شوې نه ده.
امانی صاحب، چې د زوکړې کال مو معلوم نه دي، نو میاشت او ورځ خو به مو خامخا چې معلومه نه وي. اروپا او امریکا ته چې کوم افغانان تللي، اکثرو د زوکړې ورځ د جنوري اوله ښودلې ده. دلته ډېر ورته حیران دي چې دا څنګه ممکنه ده.
بازم هماغه کټګوري کې هم هماغه اول د جنوري ده.
جالبه ده. نو ښه، تاسو خبرې کولې، بیا مو مکتب چیرې ووایو؟
نو د سید آباد ولسوالۍ یو غرنۍ سیمه ده چې د اونخي درې په نامه یادي، یا اونخي دره کې بیا کلی مشخص کړي، ډېر زیات مشخص کو کلی د وسایخلو په نامه یادي. په هغه کې دنیا ته راغلی یم، او متاسفانه زما دومره راته معلومیږي چې زما د پیدایښت سره سم د افغانستان کې د ناورینونو او ناخوالې هم پیل شوې وې، یا زما د زیږېدو نه مخکې وو یا هم په دغه جریان کې وو. خو په هغې وخت کې زمونږ په سیمه کې ښوونځی یا مکتب نه وو. نو ما اولینۍ خپل هغه د ماشومتوب او بیخي هغه لومړنی الف او ب مې چې زده کړي وو، هغه مو د کلي د ملا امام یا د مسجد د ملا نه زده کړي وو. په لنیکه مرغه زه لا هم په هماغه د الف او ب او په د سپاره او په دې کې وم چې د ځینو بهرنیو انجوګانو لخوا په هغه سیمه کې سیار ښوونځي پرانستل شول. سیار ښوونځي په دې معنا چې مونږ د ښوونځي کوم تعمیر نه لرو، نو مونږ به په خاورو کې ناست وو، کله به تونو لاندې یو چیرته ناست وو، بیا به سبا ته راته ویل چې دلته مه راځئ، فلاني ځای ته راشئ، هغه بل ځای کې ونې چې دي هغې لاندې به ناست وو. نو دغسې یو سیار یا ګرځنده ښوونځی هلته فعال شو، او په هغې کې زه د هغه لومړنیو شاګردان نه وم چې په لومړي ټولګي کې شامل شوم. البته شاید هم هغې وخت کې سن مې 15 یاد شو، 15 کاله خو بل نه ډېر وړکی وي، شپږو یاد اوو کالو به وم. او زما مشر ورور چې تر ما دوه کاله مشر دی، هغه دوهم ټولګي کې شامل شو. نو یوه جالبه خاطره د هغې ښوونځي دا ده چې کله د امتحانونه او ازموینې پیل شوې او د هغې نتیجه راغله، نو زه په هغه خپل لومړني ټولګي کې ما اول نمره مې یعنی بشپړ کړ. نو زما دپاره دا یو ښه خبره نه وه، ځکه زما مشر ورور دوهم ټولګي کې هغه دوهم نمره ښوونځی اول کال پای ته ورسوم. نو ما هغه وخت کې ژړل چې هغه دوه نمرې اخیستې دي او ما یوه نمره اخیستې.
تاسو دوه نمرې اخیستې؟
دا هم یو چار څو به کور کې را تل چې نه تا ډېرې اخیستې، تا اول نمره ما نه، زه اول نمره په دې معنی چې یعنی ما لږ اخیستې تر هغې نه. نو هغه ښوونځی هم داسې ښوونځي وو چې د تیارو د بمبارد او د جګړو د دې له امله به کله به په یو سیمه کې وو، کله به په بل سیمه کې وو، کله به په د یو کلي تر ونو لاندې کېناست وو، کله به د بل. او بل جالب خاطرې د هغې ښوونځي نه ډېرې زیاتې لرم چې د شهید محمد صابر په نامه باندې یادېدو. زه چون چې د ټولګي اول نمره وم، نو زما مسؤلیت دا هم و چې یوه توره تخته چې مونږ له لرګي جوړه کړې وه، او بیا دغه د بیتری یا دا وړی بالټی دی چې په هغې وخت کې په راډیوګانو دې کې استفاده کړي، د هغې د تیزاب هم ایستل، دا لرګی هم په هغې هم په لمدول، بیا هم په هغې تورو، بیا هم دغه توره تخته د ما مسؤلیت و، چهار ورځې کور ته ایسم او بېرته یم هغه ته راوړم، ټولګي ته راوړم. نو دا سم د ما زه د هغه په اصطلاح کفتان وم، دا مسؤلیت هم د ما و، چهار ورځ به مې دا توره تخته په سر نیولې وه، کور ته به مې وړله او سبا به مې بېرته ښوونځي ته راوړه. او د هغې سره به په پشمار تباشیر دا به هم ښوونکو را کړی و چې دغه به ما وړه و راوړه. نو دا تر شپږم ټولګي پورې مې همدغسې ښوونځی وویل چې همدغسې ادامه پیدا کړه، بدون له دې چې موږ د ښوونځي کوم تعمیر ولرو،